دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې زه اجمل اند شمشاد زدران په همکارۍ در سره يم. دوستانو د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو مخکې له دې نه چې د ازادي رادیو مجلې ته ورشو خبرونه او څو ریپورټونه لرو، په مخکې د دې سات خبرونه ته تاکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی نن د یو ورځني سفر په مقصد کابل ته ولاړ شي. په سمنګان ولایت کې په یو ترافیکي پیښه کې د یو کورلا موټر ټول سپاره وژل شوی دی، او د روسیې او چین د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډه هغه څه غندلي چې دوی د امریکا لخوا د ځینو نړیوالو تړونونو د بدلون په اړه یو اړخیزې هڅې بولي. بشپړ خبرونه واوري. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی نن د یو ورځني سفر په مقصد کابل ته سي. د افغانستان او پاکستان مشرانو د خبرو د اجنډا مهمه برخه به د سولې خبرو ته د طالبانو په هڅولو کې د اسلام آباد همکاري وي. د جمهور ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال ازادي رډیو ته ویل افغان حکومت هیله مند دی چې د دې سفر نتیجه به د کابل او اسلام آباد نږدې کیدل وي. ښاغلي مینپال وویل
موږ د تروریزم سره په مبارزه کې د سولې په پروسه کې د سیمهیزې همکاري په برخه کې د پاکستان تمه درو.
ولسمشر غني تیره میاشت ښاغلي عباسي ته رسمي بلنه ورکړه چې د دولتونو په کچه د خبرو لپاره کابل ته سفر وکړي. په سمنګان ولایت کې په یو ترافیکي پیښه کې د یو کورلا موټر ټول سپاره وژل شوی. د سمنګان د پولیسو ویان منیر رحیمی ازادي رډیو ته ویل پیښه د پنځشنبه په ماښام هغه مهال وشوه چې یو کورلا ډوله موټر د سمنګان بغلان پر لاره له یو باروړونکي لارې سره ټکر شو. نوموړي د پیښې علت د دواړو موټر چلوونکو بې احتیاطي او له ټاکلي اندازې زیات سرعت بللې. د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د سړکونو خرابوالی او د ترافیکي قوانینو نه مراعت ډېر کله د مرګونو ترافیکي پیښو سبب کیږي چې هر کال سلګونه قربانیان لري. د زابل ولایت د سلبسترز روختون د رغونې چارې پرون په مرکز کلات ښار کې پیل شوې. د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال ازادي رډیو ته وویل چې د دې روختون له بشپړېدو سره به د زابل د مرکز او ولسوالیو د خلکو ستونزې تر یو حده پورې هوارې شي.
دغه روختون په جوړېدو سره به نوي وسایل او امکانات هم په صحیح برخه کې دا روختون ولري، او هغه د زابل د خلکو به یو څه هغه ضرورتونه انشاءالله چې پوره کړي.
د زابل سل بسترز روختون پر رغونه د عامې روغتیا وزارت له انکشافي بودیجې څخه 1.3 میلیون افغانۍ لګښ په پام کې دی، او چارې به په دوو کلونو کې بشپړ شي. دا مهال په زابل کې یو 50 بسترز مرکزي روختون شته چې د سیمه ییزو چارواکو په وینا کافي امکانات او تجهیزات نه لري. د روسیې او چین د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډه هغه څه غندلي چې دوی د امریکا لخوا د ایران سره د اتومي موافقې د نړیوالې تودوخې تړون او د نړۍ د تجارتي اصولو په شمول د منل شوو تړونونو او موافقو په یو اړخیزه توګه بدلون بولي. د پنځشنبه په ورځ په مسکو کې د خپل چینایي سیال سره له خبرو وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره هڅه کوي چې په هغه مسلو کې واضح عمل وکړي چې له ګڼو هیوادونو سره تړلي. نوموړي د بیلګې په توګه د ایران سره په 2015 کال کې شوی اتمي تړون یاد کړ چې امریکا پکې د بدلون غوښتن کې ده، په داسې حال کې چې د په وینا د تړون نور برخوال هیوادونه پرې قناعت لري. لاوروف د نړۍ د اقلیم په اړه هم شوي تړون ته اشاره وکړه چې د نړۍ 1.6 هیوادونو لاسلیک کړی، خو ولسمشر ټرمپ پکې د بدلون غوښتونکی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل د دې له ډیپلوماسۍ سره هیڅ ارتباط نشته، دا په داسې حال کې د خپلو ګټو تحمیلول دی چې د نورو ګټې په بشپړه توګه له پامه غورځوي. د ایران په اړه ولسمشر ټرمپ له اروپایي پیاوړو هیوادونو برطانیې، فرانسې او جرمني چې د دې تړون له لاسلیک کوونکو دي غوښتي چې په دې توافق کې دی د ده په وینا سترې نیمګړتیاوې لري کړي کنه امریکا به له دې تړون څخه واوسي. اخوا سپینې ماڼۍ ویلي چې د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل به د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د لیدنې لپاره په راتلونکو اونیو کې واشنګټن ته سفر وکړي. د سپینې ماڼۍ ویاندې هوګان ګیدلی پرون تایید کړ چې میرمن مرکل به امریکا ته سفر وکړي، خو نور جزئیات یې ورنه کړل. یو جګپوړي امریکایي چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د امریکا او جرمني مشران به د روانې میاشتې په 20 نیټه سره وګوري. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون هم په پام کې لري چې له میرمن مرکل څخه درې ورځې مخکې امریکا ته سفر وکړي او له ولسمشر ټرمپ سره وګوري. د جرمني او فرانسې مشران د مې د میاشتې له دولسمې څخه د ولسمشر ټرمپ د ایران وبخې د جرمني او فرانسې مشران د مې د میاشتې له دولسمې څخه چې ولسمشر ټرمپ د ایران او لویدیځ هیوادونو ترمنځ د اټومي موافقې د اسلام مهلت ټاکلې مخکې واشنګټن ته سي. فرانسا او جرمني چې د نورو قدرتونو ترڅنګ دا موافقه لاسلیک کړې له متحده ایالاتو غواړي چې له دې موافقې ونوسي. ټویټر وایي د 2015 میلادي کال څخه د 2018 میلادي کال تر پایه پورې 1.1 میلیونه هغه اکاونټونه تړلي چې د ترهګرۍ لپاره یې تبلیغات کول. ټویټر ادعا کوي چې دې اقدام د ټولنیزه شبکه په یو داسې ځای بدله کړي چې د خشونت د خپرولو د موادو لپاره مناسب ځای نه دی. ټویټر پرون په یو بیان کې ویل موږ د کلونو سخت کار د مثبت او مهم اغېز دوام ګورو چې زموږ سایټ د هغو لپاره چې ترهګري تبلیغول غواړي په نام مناسب ځای بدل کړی او په نتیجه کې په زیاتېدونکې توګه دا ډول فعالیتونه له ټویټر څخه په لرې کېدو دي. ټویټر او نورې ټولنیزې شبکې په زیاتېدونکې توګه په ټوله نړۍ کې د حکومت تر فشار لاندې دي څو په خپلو ویبپاڼو کې د وسلوالو او نورو هغه کسانو په اړه چې د تاوتریخوالي څخه د ډکو بریدونو غوښتنه کوي اقدامات وکړي او د تبلیغاتو مخه یې ونیسي. او برتانیا پرون په بحرین کې د یوې اډې په پرانیستو سره له څلورو لسیزو وروسته په منځني ختیځ کې لومړنۍ دایمي اډه پرانیسته. برتانیا به د دې اډې ترلاسه کولو سره د نړیوالې بارچلانۍ په دې مهمه سیمه کې پیاوړی حضور ولري. د بحرین په مینا سلمان بندر کې د برتانیا په سمندري پوځي اډه کې به د سلطنتي سمندري ځواکونو شاوخوا 1500 سرتیری دیروي. برتانیا د پوځ چارواکي وایي چې برتانوي ځواکونه به له دې وروسته وکولی شي چې په خلیج کې د اوږدې مودې لپاره پوځي عملیات وکړي او همداراز د کښتیو لپاره به د انجینرۍ او لوژستیکي ملاتړ خدمات ترسره کړي. د برتانیا د پوځي ځواکونو یو جګپوړي قمندان ویلي چې د برتانیا هدف په سیمه کې د سمندري امنیت ټینګول دي. په بحرین کې د امریکا د سمندري ځواکونو یوه اډه هم ځای پر ځای ده. سموګاګلا اساده رادیو ناوړی دوستانو لکه مخکې مو چول د دې خبرونې زیاته برخه د اساده رادیو مجلې ته څنګهل شوې ده، خو مخکې تر هغه څو ریپورتونه لرو. ټاکل شوې ده چې د پاکستان صدر اعظم نن په یو رسمي سفر کابل ته ولاړ شي. شاهد خاقان عباسی کابل ته لتلوي و ورځ مخکې په پاکستان کې د افراطي وسلوالو د پټنځایونو د موجودیت په اړه د کابل او واشنگتن تورونه رد کړل. وی ویل هغه ډلې چې په پاکستان کې ترهګري حملې کوي په افغانستان کې دی ردي. ولسمشر اشرف غني تیره میاشت د دولتونو په کچ د خبرو لپاره د پاکستان صدر اعظم ته د کابل د سفر بلنه ورکړې وه. احمد تکل په دې اړه جزئیات لري.
د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی کابل ته لدې پیغام سره سفر کوي چې هغه وسلوال چې په افغانستان کې نامنی جوړوي په پاکستان کې پټنځایونه نه لري. ښاغلی عباسی پرون په اسلام آباد کې د تروریزم ضد یوې نړیوالې غونډې ته په وینا کې وویل چې د افغان حکومت وسلوال مخالفین په پاکستان کې مرکزونه نه لري، بلکې برعکس د پاکستانی طالبانو پټنځایونه د په وینا په افغانستان کې دي.
We do not accept the narrative that there are any sanctuaries in Pakistan which result in instability.
موږ دا روایت نه منو چې په پاکستان کې بداسې پټنځایو نه وي چې په افغانستان کې د بے ثباتۍ باعث شي. دا حقیقت نه لري. اصلا نن رښتیا خبره ده چې حقیقت برعکس دی. هغه کسان چې په پاکستان کې د ترهګرۍ فعالیتونه کوي په افغانستان کې ډیر دي. د اوسنی وضعیت حقیقت همدا دی او موږ باید له همدې حقیقت سره مقابله وکړو. د پاکستان د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو په اړه د جمهوری ریاست سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی لڅ ویلو ډډه وکړه، خو افغان چارواکو له دې مخکې ویلي چې د افغانستان د وسلوالو مخالفینو پټنځایونه په پاکستان کې دي. متحده ایالاتو هم د روان کال په پایل کې اعلان وکړ چې پاکستان ته امنیتي مرستې تر هغه وخته ځنډوي چې اسلام آباد د طالبانو حقانی شبکې او نورو تروریستي ډلو پر ضد اقدام وکړي. خو د پاکستان حکومت د دې ډلو د ملاتړ تورونه تل رد کړي او ویلي دي چې د تروریزم پر ضد د مبارزې په لاره کې خورا زیات قربانۍ ورکړي دي. ټاکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم به کابل ته د خپل یو ورځني سفر په ترڅ کې له ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله سره وګوري. د دې خبرو د اجنډا مهمه برخه به د سولې خبرو ته د طالبانو په هڅولو کې د پاکستان همکاري وي. د کابل پوهنتون استاد د سیاسي چارو کارپو نصرالله ستانکزای وایي چې کابل ته د شاهد خاقان عباسي سفر به د دوو حکومتونو ترمنځ د خبرو پیل وي، خو ښاغلي ستانکزي ازادۍ راډیو ته وویل چې ښایي دا خبرې مطلوبه نتیجه ورنه کړي.
د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې ډېر عمیق وطن وجود لري او دا وطن ستراتیژیک وطن ده. فکر زه کوم چې پاکستان په خپل ستراتیژیو کې کوم خاص بدلون راوړي. د پاکستان موخه له داسې حرکات او داسې مذاکراتو نه یوازې ځان ژغورل دي له هغه نړیوال فشار په تېره بیا د امریکې د متحده ایالاتو له فشار څخه.
ولسمشر غنی نږدې درې اونۍ مخکې د پاکستان صدر اعظم ته رسمي بلنه ورکړه چې د دوو دولتونو ترمنځ د خبرو لپاره کابل ته سفر وکړي. کابل ته د ښاغلي عباسي د سفر په درشل کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پر پاکستان تور ولګاوه چې د کونړ ولایت په دنګام ولسوالۍ کې هوایی حمله کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې وویل دا حمله د افغانستان پر ارضي تمامیت او ملي حاکمیت څرګند تیری دی. د خبر پاڼې له مخې د برید چې د چهارشنبې ورځې په ماښام وشو زیات مالي زیانونه اړولي دي. افغان چارواکو په تیرو کلونو کې هم د پاکستان پر پوځ تور لګولی چې د افغانستان په ختیځ او په تیره په کونړ ولایت کې د توپونو او توغندیو ډزې کړې دي.
و موردل چې د پاکستان صدر اعظم پرون په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل د ترهګرو مشان په افغانستان کې دي او په پاکستان کې نشته. کابل ته تر سفر یوه ورځ مخکې د شاهد خاقان عباسي دا خبره به د دواړو هیوادونو د مشرانو پر نننیو خبرو ساغیز وکړي. د پښتون احمد شیبر د ولسمشر اشرف غنی له مرستیال ویان د واخان مینپال سره د مرکې په پیل کې کړي. ښاغلی مینپال په ځواب کې وویل
د افغانستان د حکومت غوښتنې مشخصې دي او هغه د کابل په پروسه کې اعلان کړلې په ډاګه کړلې. زموږ تمه دا ده چې د دولت په دولت له پاکستان سره د خبرو په دغه نوي پړاو کې وکولای شو هغو ستونزو ته چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ راولاړې شوي دي د حل یوه معقوله لاره ورته ولټوو. نو موږ د تروریزم سره په مبارزه کې د سولې په پروسه کې د سیمه ییزې همکاري په برخه کې د پاکستان تمام دروج په دې برخه کې همکاري.
بله مینپال صاحب، کفرزن دې سفر ګټه ونکړه او د افغانستان د حکومت غشتنی د پاکستان سر اعظمونه منلې، افغانستان به څه وکړي؟
نو دا به د لیدنو پر مهال باندې معلومه شي. اوس مشکله وخت یې چې موږ په دې اړه باندې قضاوت وکړو، پریکړه وکړو. ولې د خبرو په جریان کې، د مذاکراتو په جریان کې کله چې مذاکرات پیلې دي په همدې مخه باندې پیلې دي چې موږ دغه روانو ستونزو ته د حل یوه لاره پیدا
کړو. ارګ د شاهد خاقان عباسي سفر ته هیله مند دی؟
زموږ تمام دا ده چې له دې ملاقات او له دې سفر څخه وکولای شو دواړو هیوادونو د دواړو هیوادونو د روابطو د شکولو لپاره ګټه پورته.
دا ولسمشر محمد اشرف غنی دا ویان مرستیال دا واخان مینپال و چې تاسو ورسره کابل ته دا پاکستان دا صدر اعظم دا نننی ټاکل شوی سفر په اړه مرکه اوریده. ټاکل شوی دا پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان نن په داسې حال کې کابل ته سفر وکړي چې په کونړ باندې د پاکستان د پوځ لخوا د توغندیو بریدونو او همدارنګه په دنګام ولسوالۍ د پاکستاني الوتکو بمباریو د دواړو هیوادونو ترمنځ ناندرې راپورته کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوې خبر پاڼه کې پر سرحدي سیمو باندې د پاکستان وروستۍ حملې غندلې دي او د افغانستان پر مځکنۍ بشپړتیا تیرې بللې دي. له کونړ څخه زموږ خبریال په ریپورت کې وایي چې پاکستان د دانګام پر ولسوالۍ د درنو توپونو په سلګونو ګولۍ وورولي او څلور ځلې د دې هیواد هلیکوپټرې د دانګام خاورې ته داخلې شوې او بمباري کړې دي. په اړه یې د روحلان وري ریپورت اورو. ورپسې د ازادۍ راډیو مجله خبرېږي.
د دانګام یو تن اوسیدونکي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تیرو لسو ورځو د پاکستان پوځ هر ورځ د درنو توپونو په سلګونو ګولۍ راولي او نن سهار د پاکستاني ځواکونو هلیکاپټرو هم د دوی سیمې بمبار کړی دي.
یو څلور ځله راوخته تینځه تینځه څلور څلور هلیکاپټر وی او یو دوه ګنټه بمبارې کاوه خو برابر او پرون جیټیانو کړی وو او نن هلیکاپټر وی ټول په بارډر نه دی خو به انتهای دی خو برابر اوسې دوه دوه کیلومتر سره مزه دی کاوه ټوپونه خو به انتهای ډېر زیاتې د سرګول سره او ترې په مال سره او لیټۍ کانډه او په دې بارډر دې واړو باندې اوښتي دا دونه بمباري وکړه چې ځنګلې منګلې والا خرابې شلې.
هغه وایي د پاکستاني توپچی او هوایي بریدونو په وجه ګڼو خلکو خپل آباد کورونه پریښي او په نږدې ځایونو کې خپلوانو کره اړولې دي. د کونړ والی ویاند عبدالغنی مصمم هم ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستاني هوایي ځواکونو هلیکاپټرې د دانګام حریم کې داخلي شوي او بمباري کړې ده.
سهار اته بجې یو ځل بیا د پاکستاني نظامیانو هلیکاپټرې د پرزي کرښې نه دې خورا اوښتي دانګام ولسوالۍ د شهیدانو سر ساحه کې بمبار کړی دی. بېرته تللي خو د تلفاتو پاره ساحه لري. دلته د تلفاتو پاره معلومات نشته. کلته بانډې دي او د خلکو کړي کورونه زیات نشته. د څلېرې ساعتونو کې د شپږ سوه نه بره شپږ سوه اووه اتیا پورې مرمۍ که دانګام مرې یوازې به دانګام باندې راغلي کول یو ماشومه پکې ټپي ده.
مصمم وایي کومې کورنۍ چې د خپلو سیمو پرېښودو ته اړ کېږي د هغوی د دقیق شمیر معلومولو او مرستو کولو لپاره دانګام ته د سروې ډلې تللې دي.
په دې اونۍ کې تر اوسه پورې چې کوم معلومات مونږ ترلاسه کړي په دې اونۍ کې د درې سوه نه زیاتې کورنۍ یوازې په دانګام کې بې ځایه شوي. هلته د سروې ټیمونه هم تللي ولسوالۍ ته چې څو د کورنۍ سروې کوي او د لومړنۍ مرستې ورته ورسېږي.
د کونړ پر خاوره د پاکستاني ځواکونو توپچی او هوایي بریدونه په داسې حال کې زیات شوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترینګلو حالاتو سمولو دپاره د پلاو تګ راتګ پیل شوی او هیله ده چې سبا د جمعې په ورځ د پاکستان لومړی وزیر کابل ته سفر وکړي.
آزادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انځور.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ ګڼه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ له ننګرهار او کندهار څخه دوه ادبي راپورونه چمتو کړي. په هنر جاج کې کندوز ته تللی یو او هلته مو له ګل رحیم نیازمن څخه د کندوز اوسنی فرهنګي وضعیت پوښتلی.
نو ټول خلک د کال په اوږدو کې همدغه څو ورځو ته منتظرې چې ته ودرې پسرلی شي دوی به میلې کوي.
فنکار برخه کې له ځوان شاعر دوست محمد دوست سره د هغه په فن غږیږو.
هغه وخت مې نو د مست ځوانۍ شور و عقل چیرې و د زړه به مې منله سترګورم په ټولي کې د همزولو هسي خپل پاچایم.
په زرپانه کې بل لنډ کیسه نتکی واوري.
چاودي چاودي ګوتی په سرو اننګورا کش کړی د ګوتو په اوګدو اوګدو چاودونو کې د څو شی بول لپاره بے وسو اوکو زایمنی.
په ادب جام کې به د شیخ تیمن د ژوند احوال واخلو.
دی وایي چې شیخ تیمن د کاکړو لسیمه یعنی کاکړستان څخه د غور خواته ولاړ
او په ورېښمین خیال کې به کورنۍ ته د یو سرتیری لیک په شاعرانه ژبه واوري. زما خوږې محبوبې څلورو میاشتو معاش مې هم راغلی. ټولې روپۍ مې د ساتلې جیب کې یوازې سل افغانۍ مې مصرف کړي ورنه او په هغو باندې مې ځان ته بیرغ اخیستی. په پیل کې له فرشتي مرسل څخه د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د بهاري پونوم د انزورګرۍ آثار نندارتون پرانستل شو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري په ملي نگارستان کې د بهاري د انزورګرۍ آثار نندارتون پرانست. په دې نندارتون کې د یو شمیر مشرانو په ګډون د ځوانو هنرمندانو د انزورګرۍ، خطاطۍ، رسامۍ او د میناتوري آثار نندارې ته وړاندې شوې دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست د دې ترڅنګ چې د دغه نندارتون د هنرمندانو کړنې وستایلې زیاته یې کړه چې هنرمندان باید لا زیاتې هڅې وکړي چې په ځان ډډه ولګوي او که چیرې په ځان ډډه ونه لګوي پرمختګ او ترقي نه کوي. پوهان باوري ټینګار وکړ چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د هنرمندانو په خدمت کې دی او د نندارتونونو په جوړولو کې له هغوی سره همکاري کوي. د نندارتون د پرانیستلو په بهیر کې د ملي تیاتر د هنرمندانو لخوا تمثیلي پارچې او د موسیقي د روزنې ریاست د هنرمندانو په واسطه د موسیقي پارچې او سندرې اجرا شوې. په بهرنی هیوادونو کې افغان فرهنګي اتشې له ستونزو سره مخ دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د بهرنیو چارو وزارت د فرهنګي او اداري چارو له رئیسانو سره په کتنه کې په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د فرهنګي اتشو د ستونزو یادونه وکړه. نوموړي زیاته کړه چې د افغان فرهنګي اتشو ستونزې دې وڅېړل شي او د حال په مخابله له بهرنیو چارو وزارت سره په شریکه اقدام وکړي. د بهرنیو چارو وزارت د فرهنګي چارو رئیس توری علی غیاسی ویل چې په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د فرهنګي اتشو د ستونزو د حل کولو او هغوی ته د یو لړ اسانتیاو د برابرولو او په بهرنیو هیوادونو کې د کوربه هیوادونو په موافقه د افغانستان د یو شمیر سفارتونو په چوکاټ کې د فرهنګي اتشو د بستونو د جوړولو په باب هڅې پیل کړي دي. دغه راز په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې د دې ترڅنګ د په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د فرهنګي اتشو د ستونزو د لرې کولو په خاطر د فرهنګي اتشو د بودیجې د تامینولو په خاطر د بهرنیو چارو وزارت په همغږۍ د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا د مالی وزارت ته یو وړاندیز وړاندې شي. تیره پنجشنبه د هیواد په ختیځ ننګرهار کې د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره وشوه. په یادې میلې او مشاعرې کې چې د هیواد له بېلابېلو ولایتو ورته لیکوالان او شاعران راغلي وو، پکې ګڼو شاعرانو خپل شعرونه او نظمونه ویل. د ننګرهار والی ګلاب منګل د یادې دودیزې میلې او مشاعرې د ارزښت سربېره شاعران د سولې او امن لپاره د شعرونو لیکلو ته راوبلل او زیاته یې کړه چې شاعر د ټولنې د فکر سمونکی دی. په ټولنیزو او علمي چارو کې د ولسمشر ستر سلاکار پوهانوال ډاکټر لال پاچا ازمون وایي چې د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره اوږد تاریخ لري چې دغې میلې او مشاعرې نه په تقلید د هیواد په یو شمیر نورو ولایتو کې هم دا ډول مشاعرې جوړې شوې دي.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د کندهار په پنجوي ولسوالۍ کې د نوي کال پر رسیدا سره یو مشاعره جوړ شوې و. په دغه لویه پسرلنۍ مشاعره کې د کندهار ترڅنګ د هیواد د دولسو بیلابیلو ولایتونو شاعرانو، لیکوالو او فرهنګیانو ګډون کړی و. په غونډه کې د وینا او شعرونو ډیره برخه د سولې پر ارزښت او اړتیا ورټوله وه. په کندهار کې زموږ همکار صادق رښتینی دغې غونډې ته ورغلی او له غونډې راپور برابر کړی.
دلته له جګړې دردېدلي خلک د سولې لپاره د پسرلي تازګي او ښکلاوي پر نیک پال نیسي.
د خوشرنګو په څیرو کې پسرلی، د خوشرنګو په څیرو کې پسرلی، لکه وی چې پسپېدو کې پسرلی، په مستۍ کې ځان راچوي د غرو.
دغه لویه غونډه او پسرلنۍ مشاعره چې د کندهار ښار څخه لیري په پنجبای ولسوالۍ کې جوړ شوی و، د هیواد د دولسو ولایتونو شاعرانو، لیکوالو او فرهنګیانو ګډون کړی و. د غونډې ټولو ویناوالو د سولې په اړه د ولسمشر د نوي طرحې هرکلی وکړ او دا یې د طالبانو لپاره غوره فرصت وباله.
زموږ هغه مخالف لوري چې په بهانه باندې اړخ و بدو ته ولاړ دي او هغه همیشه دلته توپک او سلاته لاس کړی دي، دا اوس هم یوازنۍ هیله ده چې راشي د مذاکراتو د لارې، د خبرو د لارې څخه د خپل کشالۍ ته د حل لاره پیدا کړي.
یوه تشه چې زموږ په ټولنه کې ستا هغه د ښار او ولسوالیو یا کلیو ترمنځ فاصله ده. دغه فاصلې زموږ په ټولنه کې خورا ډېرې ستونزې زېړولې دي او زموږ د جګړې غوښنه برخه د ولسوالیو څخه ده. نو دا ځکه ده چې په ولسوالیو کې هنري او فرهنګي پروګرامونه نه جوړ شوي.
د غونډې تر تحلیل برخې وروسته مشاعره پیل شوه. د مشاعرې ډېره برخه د جنګونو څخه د نفرت او د سولې پر شعرونو ورټوله وه.
اوس به څوک جنډۍ کړي پورته د خاټول په سره لمن کې، اوس به څوک جنډۍ کړي پورته د خاټول په سره لمن کې، سخی جان زخمی زخمی دی، لالزار په وینو سر دی.
ته له هوسایې ستړی، زه یم له ستړیا ستړی، ته هم وایه زه هم وایم، څوک به وي تر ما ستړی.
دل توس غمونه دی خو شکل کې نشکاری، شکل ګلابونه او ریدی کې نشکاری.
د غونډې او مشاعرې ورستی برخه موسیقي ته ځانګړې شوې وه چې د کندهار محلي سندرغاړو د شپې تر ناوخته د مینې او سولې په اړه سندرې وویلې.
کندهار یم کندهار یانو نړۍ ته تن پیدا دی، یو نیوانه سلا سلا
لیکوال څېړونکی او شاعر استاد عبدالله بختانی خدمتگار چې تیره میاشت ورپېښې ناروغۍ له امله لدې نړۍ وکوچېد او په میراث کې لسلو زیات تخلیقي او تحقیقي آثار پرېښودل، په ننګرهار کې د ټولنیز پرمختګ ټولنې یاد غونډه جوړه کړې. په ننګرهار کې د ازادي راډیو د مشل څانګې خبریال باز محمد عابد غونډې ته ورغلی او له غونډې راپور برابر کړی.
د لیکوال شاعر څېړونکي او ژباړن استاد عبدالله بختانی خدمتگار په یاد دا غونډه د تېرې چهارشنبې په ورځ په جلال آباد کې جوړه شوې وه چې ګڼو لیکوالو پکې د ارواښاد بختانی په ادبي او فرهنګي خدمتونو خپل تاثرات شریک کړل. د ټولنیز پرمختګ ټولنې یو تن مسؤل برهان الدین سیرت د دغې یاد غونډې په اړه وایي، د غونډې له جوړېدو یې موخه دا وه چې د ارواښاد بختانی افکار ځوان نسل ته ورسوي.
د دغه غونډې په اوږدو کې د استادانو له لورې د استاد بختانی د ژوند د مختلفو پړاوونو نه به یادونه کیږي او په پای کې به موږ د دې غونډې ځینې وړاندیزونه چې یو څېړنیز مرکز او یا هم ننګرهار پوهنتون کتابتون د استاد عبدالله خدمتگار بختانی په نامه ونومول شي.
استاد محمد اسف سمیم ارواښاد بختانی د استاد ولفت او مولانا قیم الدین خادم د افکارو په رڼا کې د فخری افغان باچا خان د لارې لاروی وباله.
استاد بختانی د علمی ژوند د مثلث درې ځلې او زما د مطالعې په نتیجه کې دا دي چې په لومړي ځل چې دی د ادب ډګر ته راننوتو، هغه د استاد الفت په هڅونه دې ډګر ته راننوت او د هغه ملي او ادبي حیثیت ورباندې ډېر اثر وپرېسته او د دې سره د اړیکو په نتیجه کې چې هماغه وخت د ویښو زلمیانو په 15 کال کې دغه نهضت بنسټ کېده، هلته د استاد خادم سره د اړیکې ټینګې شوې، باچا خان د فکر لاروی شو، د ده علمي حیثیت او فرهنګي او سیاسي ملي منورې د دریو پښو نه جوړ.
د ننګرهار د پوهنې ریاست ویان محمد اسف شینواری وویل چې د پوهنې ریاست به یو خونځی د ارواښاد بختانی په نوم ونوموي.
ارواښاد عبدالله بختانی صاحب معرف لپاره هم ډېر کار کړی دی، خو تر ټولو مهمه دا ده چې خلک یې لوست زده کولو ته هڅولي دي. دوی به ډېر سفرونه کول، کلو او بانډو ته واچته چې تللی دی، هلته یې خلکو ته د معرف او د زده کړې ارزښت بیان کړی چې دا ډېره مهمه خبره ده. نو دې دپاره چې د دې دا حق ادا شوی وي، پوهنې ریاست وپتله چې د دوی په هغه ټاټوبي کې سر رود رسوالۍ کې یو خونځی د ده په نوم باندې ونومول شي او همدارنګه کوم انځورتون چې معرف ریاست په نظر کې لري په نږدې راتلونکي کې د معرف د خدمتګارانو او معرف پالانو په هغه کې به هم د ارواښاد بختانی انځور یو ځانګړی ځای ولري.
ارواښاد استاد عبدالله بختانی خدمتګار د 1904 لمریز کال د چنګاښ په 10 نیټه د ننګرهار ولایت د سرورود ولسوالۍ بختان کلي کې زیږیدلی و. د خپل ژوند په اوږدو کې تر سلو زیات کتابونه خپاره کړي، یو شمیر ناچاپه پاتې شول، لاربي او روسي ژبو یې پښتو ته کتابونه راژباړلي. اوږده کلونه یې د افغانستان په مطبوعاتو کې بېلابېلې دندې ترسره کړي او د ژوند تر پایه یې قلم چلولو چې د 1906 لمریز کال د کب په 15 نیټه په کابل کې د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ او د کب په 6 نیټه چې د 2018 کال د فروری له 15 نیټې سره برابره وه د ننګرهار د سرورود ولسوالۍ اړوند خپلې پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو.
په افغانستان کې د پسرلنۍ میلو او مشاعرو ځانګړي ځایونه شته. که د نارنج ګل میله او مشاعره په ننګرهار کې کیږي، نو هلمند بیا د هلمند سیند، میدان وردګ بیا د مڼې ګل او نورې سیمې بیا ځانګړي میلې او مشاعرې لري. په هنر جاج کې کندوز ولایت ته تللی یو، هلته د اودان دښته په ریدي ګلونو پوښل شوې ده. موږ د کندوز له یو فرهنګیالي لیکوال او ژورنالیست ګل رحیم یزمن سره د اودان دښتې فرهنګي میلو، ریدي ګل مشاعرې او اوسنی فرهنګي وضعیت جاج اخلو.
هنر جاج.
نیازمن صاحب، دا اوس موږ کوم ځای ته راغلي یو؟
دا د کندوز ولایت دی او د شیرخان بندر او کندوز ښار ترمنځ دغه هواره پرته دښته ده چې د دښتې اودان په نامه باندې یادیږي. دغه ساحه بیا د کندوز د ښاریانو د میلازای دی خاص کر بیا په پسرلی کې دا وستا سو ګوره دا الکان دی توپ ډنڈا کوي څوک کرکټ کوي څوک چا دیک باندې کړه دے چا یو څو چا بل څوک د کورنۍ سره راغلی څوک د یارانو دوستانو سره راغلی بس د قندوزیانو امدغه یو میاش یا دو میاشتې د میلیزه امدغه دا ودان دخته ده د دین علاوه به نور د قندوز خلک د میلیزه نه لري ک شنه ساحه ده پارکونه دی هغه یا غصب شوی یا پکې کورونه جوړ شوی نو ټول خلک د کال په اوږدو کې امدغه څو ورځې ته منتظر چي ته ودرې پسرلی شي دوی به میلې کوي
دغه د اودان دخته ته پتا ویل چې امدغه دو میاشتې ته خلک راځي وروسته له دوو میاشتو دا بیرته خړېږي که څنګه
دا دخته بیا دغه واخ چې اوس شنه دي دغه زیړ ګلان چې اوس راټوکېدلي دا یو څو ورځې یو څو میاشتې دغه واخې دغې نه وروسته دی کې بیا صرف میږي څري رمی پکې او دغه شپانه او رمی نور بیا په دې کې څوک نه لیدل کېږي
دلته د ګلانو په اړه کنه یو خو دغه زیړ ګلان دي له دې وروسته بیا کوم ګل دلته پیدا کېږي
دغه زیړ ګلان دا خو د پسرلي په لومړیو کې راشنه کېږي د دې عمر ډیر کم دی شاید یو هفته دغه ګلان دوام وکړي دا غینه وروسته بیا په د حمل د 15 نه وروسته د ثور تر 15 یا تقریبا تر اخیرو پورې د ریدی ګل دلته راټوکیږي په دغه دختو کې
د ریدی ګل پاړه خو تاسو ته د ریدی ګل مشاعره کوي کنه
او د ریدی ګل
مشاعره پاړه راتوې دا دلته په دې دخته کې کوي چې سله ګلان راټوکیږي په دغه وخت کې
من وخت نا وخت دغه مشاعره زیات بدلو کله چې ګورو حالات ته چې سم دي امنیت دی بیا موږ په دختو کې دغه میلې کواغه ساحه چې دغه ګلان پکې به حد ډیر دي د اسقلان ساحه ده موږ غلطه خپلې ونیزي مشاعره هم کوو کله کله دغه ونیزو مشاعرو د پاره مراوزو او په غریدې ګلانو کې مشاعره کوو ترڅو چې د ګلان وي او دغه نه علاوه د میلې د پاره بغیر د دې نه چې یا ونیزه مشاعره یا غټه ریدی ګل مشاعره د عادي یعنی دغه مشاعرو نه پرته د سیو فوق العاده غونډیم نیسو دغه میلې د پاره دلته راځو او میله کوو
مشاعره کوي مزل مزل سړی کړی دغه کاندي د څه شي
دلته ما مخ یادونه وکړه چې د وړي په موسم کې چې هوا ګرمه وي دلته رمی سری دغه واخه چې وچوي میګیت استفاده کوي او هغه خوري دغه وچ واخه خوري بیا په ځینو ځایونو کې دغه دخته تقسیم تقسیم د هر څوک خپل ساحه پیژني چې دغه زما څړ زیاده هغه د پلاني څړ زیاده کله چې جمی کې واوره وشي دغه شپانه یا دغه رمو والا راځي د غزینې د دخته کني دخته کني د کی وغټه کند جوړی بیا دغه د دخته واوره راټولی په دې کند کې یا چې تخته کوي د پاسه په ګرځي او دغه د پاسه بیا پلاستیکا چي او خاور په چي چې دغه ویلی نشي د دې ته یو پېپ خي کله چې دوی په وړي کې راشي بیا غ په پرخکارا کوي او هغه ته یو بوشکک دی دغه وب دغه واوره چې د زمکه د حرارت په وجه باندې ویل کیږي دغه څاڅکی څاڅکی په مغه لوخي کې تویږي او دوی بیا د مغه وبونه استفاده کوي
یمن کې ور کم پلاستیک ورته چی کنه
پلاستیک وو پلاستیک ورته چی چاغه وب سفره ووزی او دغه واوره جذب نشي نو په همدې خاطر باندې د غزینې زین چې تاسو ګورئ بیا په دې کې امغه د وبو د پاره خپل ترتیبات نیولې ځکه په وړي کې بدلته د وبو را رسول ګراني او د څخاکو باندې پیدا کیږي نو دوی د هم دینه استفاده کوي ځکه تل بیا زینس زینه چې سوري سوري خو دغه شپانه ور سره تر امغه وخت پورې دلته ترڅو چې د دوی رمی دلته کله چې دلته دا واخه خلاص شي بیا دوی د دې ځنه زی بدخشان ته او غرونو ته خيږي یالته بیا واخه شني اغه واخه چې ختميږي جمعي کیږي او دوی د جمعي بیرتل ترازي د دغه دخت د دې وچ وخونه دوی د جمعي د پاره می استفاده کوي دا خلک راټولي جمع کوي او بیا په جمعي کې
کندوز کې یو شمېر امنیتي ستونزې راولاړې شوې دغه امنیتي ستونزې د اودان د دخت په اغه فرهنګي میلو دلته ناسو باندې څومره اغیز کړی
امنیت د کندوز د میلو د پاره یو ساده او دغه نه امنیتي اوس رامنځته شوی په دغه میلو باندې دا تاثیر کړی دی چې اوس دلته خلک په ډاډه زړه نشي راتلی. هغه کورنۍ چې بدلته راتلی هم اوس یو ډول ډار حس کوي. بل په دښته کې دلته دولتي مامورین راځي، د کورنیو سره راځي، یا په ځینې وخت کې پولیس راځي، هغه څوک چې په دولت کې کار کوي. نو د دولت مخالفینو هم کله کله دغه دښتو ته سر راښکاره کوي چې ګواکې دوی خپل هدف ترلاسه کړي. خو په همدې خاطر باندې چې د مخالفینو د دغه کار مخه ونیول شي، بیا دولتي چارواکو ته د جمعې په ورځ باندې پولیس ګمارلي، هغوی په دښته کې ګزمه کوي تر څو د دغه خلک ډاډه اوسي، او دوی د کال دغه څو ورځې چې دلته دا دښته شنه د دغې نه خوند واخلي.
سږ کال هم د ریدي ګل د مشاعرې لپاره څه پلان دی؟ آیا همدغلته په دغه اودان دښته کې به یې کوئ چې ریدي ګلان را وغوړي که نه؟
نو سږ کال ګورو، که چېرته حالات سم وو ممکن په دښته کې مشاعره وکړو، او که چېرته حالات سم نه وو بیا نو مجبور عملته د پولیس په ښار کې یو ځای کې ورته ترتیبات ونیسو. خو هر کال چې مونږ مشاعره کړې ده د هغې نه پرته چې مشاعره وشي، بیا که ځینې ملګري غواړي، هغه ملګري چې د نورو ولایتونو نه راغلي، هغه میلې دپاره راشي، دښتې ته چکر ووهي.
د ریدي ګل مشاعرې یادونه وشوه، دلته د فرهنګي وضعیت اوس څنګه دی؟ د کندوز په خاص ډول فرهنګي کړۍ څنګه دي؟ امنیتي وضعیت په کوم تاثیر کړی؟
کم د سر کسان چې مونږ سره وو د هغوی کې ځینې لاړ نورو ولایتونو ته، او ځینې چې پاتې دي هغوی هغه خپل کار ته جریان ورکړی، هغوی دغه فرهنګي کارونه ځنډولي نه دي. خو یو څه منفي اغیزې په دې کړی چې د مینوالو او هغه کسان چې هغوی د شعر او شاعرۍ او د ادب سره مینه درلوده هغوی هم یو څه کم شوي دي. پخوا به چې مونږ ونیزی مشاعرې کولې تقریبا دیرش کسه، پنځه دیرش کسه داسې به مونږ سره په ونیزو مشاعرو کې مینوال ناست، ولې اوس هغه شمېر یو څه راکم شوی دی، پنځه لس کسه، شل کسه.
خو نو نیازمند صاحب، ما دا هو ډېر مزله مونږ په دغه د اودان دښتې کې دوه کیلومتره خو بتللی نو بېرته به لاړ شو. او هغه ګلاجان استاد یو سروکې ویلی وو چې ریدیا ګلا ګلا ریدیا ببوجان ته یو ورو
وردیا ګلا ګلا ریدیا ببوجان ملا دیولم آی ریدیا ګلا ګلا ریدیا ببوجان ملا دیولم آی ریدیا ګلا ګلا ریدیا ببوجان ملا دیولم آی سودمن بنشی
وران می د خیالاتو ترتیبات دی دل تخنیم ورک رانه د ژوند ټول امکانات دی دل تخنیم توای چې پاتیشا او پاتیشا غرموکا زوایم چې زم مشکلات دی دل تخنیم د فنکار نه نه برخه کې مو د همدغه بیتونو ل شاعر لیکوال او ژورنالیست دوست محمد دوست سره د هغه په فن خبري کړي. دوست وایي چې ل شاعرې موخه خپل ارمانونو تجربه ورکول دي.
فنکار
هر چرته چې سور پړونه ګوري کته ګوري، هر چرته چې سور پړونه ګوري کته ګوري، دوست همیش ساتلی مقدس نزاکتونه. د فنکار دا برخه د همدغه بیت له خالق خاغلی دوست محمد دوست سره برابرو. دوست صاحب ستوري مشیر کول راشي.
مننه مابو صاحب، کور مو ودان سی بلنه مرکه.
دوست صاحب ولی شیر لیکي؟
مننه زه په دې عقیده یم چې زما شاعري هم داسې د خی هیڅ پیغام ونه لري. زه غواړم خپل ارمانونو ته ژبه ورکړم، زه غواړم خپل احساسات له نورو سره شریک کړم. زما په شعر کې ما پیغام نشته دی خی نه ای، خو هغه څه چې زما خپلې تجربې دي هغه شریکول غواړم. دا خی د نویوالي لغې نه یم، دعوی نه کوم، خو خی هغه اورېدونکو یا لوستونکو ته نه وي چې زما نه پیژني یا مثلا زما له تجربو نه وي خبر، نو زه پکې خپل ارمانونه رانغاړم او دغه مې یو هدف دی.
ستاسې د خبرې په دوام چې تاسو ویل چې زه غواړم خپل ارمان ته ژبه ورکم او خپله تجربه شریکه کړم، لومړنۍ تجربه، لومړنۍ ارمان دی څه ډول په شعر کې راونغښته وړاندې دی کړم.
یاد مې شي هغه وخت د مکتب د ښوونځي یو زده کوونکی وم، خلکو به شعرونه وایه یا به مثلا د شاعرانو ځینو کلیوالو ملګرو سره مې پېژندل، زما نه مشرانو. دې تر څنګ یو د وزیرو شاعرانه بنډار په نوم باندې یو مشاعره کېده، هلته به ورتلو، نو داسې یو احساس یې ماته راکړ. بیا نو هغه وخت کې د منظومو د نظم یو قالب داسې و چې زه پکې څه ولیکم او هغه غزل و، ډېر پکې برالی نه وم او ډېر ښه م نه و، خو توانېدلی ځکه وم چې ماته خوند راکړی او شاید چا ته نه وي ورکړی، او همدغه زما د خپل ځان بریالیتوب ګاڼه.
هغه وخت کې هلته تاسو سره مشران شاعران هم وو، اجملاندو دې ته ورته نور مشران شاعران، د هغوی هڅونه او د هغوی کار له تاسو سره څومره؟
ولې نه، کله به م چې له هغو سره مخ کېدو، خصوصا اجملاند زما استاد دی، ما ته املا اجملاند ښودلې ده زما په استادانو کې، ځکه راځي چې ډېر کلونه یې د تورې دړې مخ ته ناشوه یم او ده راته پرې تورې لیکلې دي، ما ته یې د کیسې ژبه ښودلې ده، ما ته یې د شعر ژبه ښودلې په وروستیو کې، ولې لارښوونې راته کړې. نو اول کې چې موږ هغه وخت په لیکلوس نه پوهېدو، نو ده به راته وي چې تاسې کیسهییز ادبیات ولولئ او په دې کې داستاني ادبیات چې په دې کې تاسې کولی شئ ډېر پرمختګ وکړئ، مثلا لیک ولوس ته که یو ما رښتیا هم هماغه د آن صاحب لارښوونې تعقیب کړې، او زه ترې مننه کوم او دوام ورته کوم.
داسې ویل کېږي او اکثره ادبپوهان په دې عقیده دي چې وایي دا د شاعر پوستکی ډېر نازک وي، او حتی یو نیم لکه ګرینډل خو وي چې شاعر هیڅ پوستکی نه لري، ځکه د ټولنې هغه ټول حساسیتونه، ټول نزاکتونه ډېر په اسانۍ سره دی حس کولی شي. بیا هر یو شاعر چې د غزانت یو ځانګړی تګلار لري، ځینی حساسیتونه، ځینی نزاکتونه نسبت نورو ته ډیر په اسانۍ دی حس کولی شي. هغه کوم نزاکتونه دي چې تاسو ډیر زر او په اسانۍ حس کولی شي او ستاسو په شعر تاثیر کړي؟
و به وایم چې زه په خپلو شعرونو کې تر ډیره هغه څه ته اولیت ورکوم یا هغه څه راته خوند راکوي چې هغه تجربه زما وی خود نور سره شریکوي. که ووایم چې استاد خبرې په تایید چې شاعر د ټولنې د نورو وګړو نه ډیر اساس وي، هر څه چې ګوري د هغې په اړه باندې زر فکر هم کوي او ښایي زر یې منظوم هم کوي، اوس هر شي ته د چا فکر نه وراوړي د عادي وګړي. کله کله که تاسو شوي وي که نه چې خولې نه دي وتلي، یو باید دې لوستی چې کاش دا ما لیکلی. وګوره شاعر څومره حساس دی، تر تا مخکې هماغه تجربه چې خپل دی خپله ده هغه را اخیستې ده او تا ته ارمان در وستو چې کاشکې دا ما تر د مخکې کړی وی. نو تجربې شریکې دي، خو شاعر په هر څه کې اساس دی او زه هم اساس یم د ځینو مسایلو سره.
دوسر زه خپله په دې عقیده یم چې د شاعرۍ دپاره زه چوکاټ ته ډیر اهمیت نه ورکوم، که څه هم چوکاټ ته خو اړتیا شته ده چې باید موږ یې وړاندې کړو، خو دا که پار چوکاټ کې ماته دا ډیره مهمه نه وي اکثره وخت، که هغه د آزاد نظم چوکاټ وي، که د غزل چوکاټ وي، که د مثنوي چوکاټ وي، که ورته نور چوکاټونه وي، خو چې په کوم برخې کې مې لاس بر شو شعر لیکم، همدا ښه نور کېدای شي یو شمېر لیکوالان وي. ستا خپله باندې په دغه برخه کې نظر څه دی؟ چوکاټ ته پام ډېر کوي؟
بالکل، زه خپله په همدغه عقیده یم چې شعر خو محتوا ده او دا نور قالبونه یا مثلا چوکاټونو سره زما کار نشته، زما خپل احساس دی که په غزل کې راځي په چارپره نظم یا کافی اول نظم کې راځي، په آزاد نظم کې راځي، زیر اخلم زه ډیر دې طرفدار نه یم. غزل کې بخای مثلا ذکر غزل جولای شي دا ډیر تنگ ده، ولې نظم آزاد ده. زه کسی کوم هغه په غزل کې نشم کړ او دا راته به نظم کې خوند راکړي.
تو سب زه غواړم په دې وخت کې اوریدونکو بم ډیر په تلوسه کې چې تاسو نظم واوري یا دې غزل واوري. او مخکې چې کله ته پروګرام تراتلی ته ماته ویل چې ما یو نوې نظم لیکلای.
بالکل.
او زه غواړم دا نظم ته ماته ډکلمکه، ځکه ته خو په ډکلمکه هم ځانګړی استعداد لري.
مننه قربان مشم. کاشکی بیا هغه کلونو ته ورسون شم چې پکې زه د راډیو یو خبریال وم. خی هیڅ نوم خدا مې اورېدلی چې زه ډیرو ظلمکیو ته ایډیال وم. هغه وخت مې نو د مستې ځوانۍ شور و عقل چیرې و، د زړه به مې منله سترګورم په ټولي کې د همزولو، هسې خپله پاچایي مې پرې کوله. ما وراومه له ډیرو اندېښنو نه، له پوهنتون او له راډیو سره مې کار و چې زما له مفکورې سره به جوړ و که به و څومره بې لارې زما یارو. خبریال وم خو د داسې یو راډیو چې د ویرجنو خبرو کیسه کې نه وه، خپرول به یې د مینې آیاتونه، د ګناه د کفارو کیسه کې نه وه. زه په خپله حنجره باندې پاچا وم، شرنګول به مې ښه مست مست غزلونه، د راډیو هر اورېدونکي ته خواږه و زما له خولې نه راوتلي څو لفظونه. په دې ښار کې به چې هر لوري ته تلمه، را سره به و په لاس کې کتابونه، هغه دا بې هغه سترګې چې وراوړي او دیدل به مې له شانه آوازونه. تا ته یاد شي ګرانې زه څومره مغرورم، په کیسه کې نه د پیر نه د فقیر وم. سرشاري و زلمیتوب و لیونتوب و، زه په خپلو احساساتو کې راګیر وم. په راډیو کې په یاغي هلک مشهور وم، خدا خوا په زرګونو خلکو ګرانوم، له پنځوسو جنکو سره مې تارو چلوونکی چې د ستورو د کاروان وم. خو یوازې یوه ته مې انتخاب کړی چې خواره واره هر څه به مې راټول شي، لیونۍ تا هم په نیمه لار کې پرېښوم. ما خوری کنې چې زړه به مې راټول شي، کاشکې بیا هغو کلونو ته ورستون شم چې زارۍ راته په چغو چغو وکړې او زه شین شم په کلس کلس درته خاندم، درته وایم ټلیفون راته ونه کړې.
کیسه ایز ادبیات د ټولنې عامه روان په ډېرې اسانۍ سره بدلولی شي. نو د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې وږمه جبارخیل لنډه کیسه نتکۍ راوروي.
د شپې خاموشي په خورېدو وه. سپوږمۍ خپل نیم داغ داغ مخ چې دې داغونه ښکلا نور هم یو په دوه کړې وه ښکاره کړې وو. د وریځو هم زړه ډک ډک کېده، غوښتل یې چې ښې غټې غټې اوښکې تویې کړي او په دې خپلو بېوسو اوښکو دا ټول کائنات لامده کړي. اسما پاس اسمان ته کتل، اسمان ته په کتو کتو کې خپل تیر دور ته لاړه، بېخي لکه د لیونو بې حاله شوه. سترګې رډې د اسمان په لور نیولې وې، لکه چې د خپل نیمګړي ژوند کیسه آسمان ته کوي. هغې ته دا بې ژبې آسمان خپل خواخوږی ښکارېده. په سرو اننګو یې سپینو ملغلرو د ګریوان په لور لارې جوړې کړې وې. د آسمان سترګې هم د اوښکو ډکې وې، خو آسمان نه ژړل. آسمان یوازې د اسما د بې وزلۍ ننداره کوله. د کور نه بهر یې د چا د پښو آواز واورېد. یو دم را په خود شوه، چاودی چاودی ګوتې یې په سرو اننګو را کش کړې. د ګوتو په اوږدو اوږدو چاودنو کې د څو شېبو لپاره بې وسو اوښکو ځای ونیو. خپل زور شین ټیکری یې په سر را سم کړ، غوښتل یې چې لاټین بل کړي، خو څه یې په زړه کې را وګرځېدل. تیله یې وواهه او د ور په لور روانه شوه. ورته بلانه ورسیدلی چی دروازه یې وټکیده. زړه یې له ډېرې ویرې په سینه کې په ټوپونو شو، خو څه یې کړي وای، مجبوره وه چې دروازه خلاصه کړي. آصف چې دا وخت بدنو خو کلونه وو، د خپل خواږه ماشومتوب په لیونی خوب ویده و. اسما لکه د لیونو په څیر بیرته خپل کټ ته ستنه شوه. آصف یې ژر ژر ښکل کړ او خپلې سینې پورې یې جوخت ونیو. دروازه بیا هم ټکېده. اسما په کټ کې کېناسته، له ډېرې ویرې سترګې رډې د دروازې په طرف نیولې وې. په ذهن کې یې په یوه شیبه کې ډېرو فکرونو منډې را منډې وکړې. اسما ځان ته په خیرو پیل وکړ، یا الله د دې ژوند نه خو ماته مرګ ښه دی، زه څومره بې وسه یم، څومره بې کسه، دا زمانه څومره ناترسه ده، د دې ځای د انسانانو په سینو کې زړونه نشته. نورې یې خبرې په ژړا کې ورکې شوې او لکه د ماشوم په څیر سلګو پسې واخیسته. اوس باران هم یو څه زور اخیستی و، داسې ورته برېښېده لکه آسمان چې له دې سره په غم کې ځان شریک ګڼي. آسما داسې په ژړا کې ډوبه وه چې هر څه یې له یاده وتلي و. آسمان ته یې په ډېره بېوسۍ کتل او ژړل یې. اوس یې د یوازیتوب احساس بیخي ختم شوی و، ځکه دې او آسمان دواړه په شریکه ژړل. اوس ورته ځان او آسمان یو رنګه بدبخته ښکارېده، لکه دا چې آسمان ته د خپل تېر ژوند کیسه کوي او هغه هم د خپل بې وسۍ اظهار یوازې په خپلو اوښکو کوي. د باران په دې اوږدې شېبې کې د دروازې درزا هم بنده شوه، خو باران هم ټول کائنات په خپلو بې وسو اوښکو تر کړي وو. د ځمکې زړه هم د آسمان د دې بې درېغه ژړا له لاسه خوړین شو. آسما هم په لمدو جامو کې د خړو ورېځو لاندې د یوه نامعلوم برخلیک په تمه ناسته وه. د ورېځو لمن هم په راټولېدو وه. سپوږمۍ یو ځل بیا خپل نیم مخ راښکاره کړ، خو دا ځل سپوږمۍ هغسې ښکلې نه ښکارېده. دا ځل یې په څېره کې غم له ورایه ښکارېده، لکه چې دی هم د آسما د ژوند دردناکه کیسه اورېدلې وي. ښه ساعت بلا نه و تېر چې دروازه یو ځل بیا وټکېده. دا ځل د پخوا په څېر ورو ورو نه وه، بلکې دومره په زوره وه تا به ویل چې دروازه را ماتوي. د دروازې د درزا سره د آسما زړه یو ځل بیا په درزا شروع وکړ. روحیات یې وبایلل، رنګ یې تک ژړ شو، د لاسونو او پښو څخه یې سا وخته. د کوټې په طرف په کاواکو ګامونو روانه شوه. څو شېبې بلا نه وې تېرې چې بېرته له کوټې راووته. په لاس کې یو څه نیولي وو. د دروازې په طرف په ګړندیو ګامونو روانه وه. دروازه هماغسې درزېده. مخکې له دې چې آسما دروازه خلاصه کړي، بیا د خپل زوی د کټ په طرف لاړه. څو ځله یې ټینګ ټینګ په دواړو مخونو ښکل کړ. څو شېبې یې له سینې پورې ټینګ نیولی وو او ژړل یې. آصف یې په غېږ کې وخوځېد. په خوبوړي انداز یې مور ته غږ کړ. آسما هم په سلګو سلګو ورته د خپل شتون احساس ورکړ. د دروازې درزا سات په سات زیاتېده. آسما د وروستي ځل لپاره خپل زوی ته ښه په زیر زیر وکتل او د دروازې په لور روانه شوه. څو شېبې بلا نه وې تېرې چې د کور په دې بې وسه او بې زبانه چاردیوالۍ کې یوه دردناکه کړکه پورته شوه. له کړکې سره سم دروازه هم راماته شوه. یوازې دوه پټ مخې را ننوتل. ژر ژر یې د آسما په مخ لاسونه ووهل، بیا یې لاسونه هم راپورته کړل. تر مړوندونو پورې یې ولیدل، خو هغه څه چې دوی یې په لټه کې وو هغه یې ونه لیدل. وړاندې د کټونو په طرف لاړل. په یوه کټ کې ماشوم پروت و او په بل کټ کې یوه زړه توشکچه او یو اوږد بالښت ایښی و. د لوړ قد او اوږدو څڼو خاوند بالښت چپ کړ. له ځانه سره وبونګېده، د بالښت د لاندې یو څه پراته و چې هغه یې راواخیستل.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د شیخ تیمن د ژوند احوال اخلو. دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
شیخ تیمن کاکړ. شیخ تیمن کاکړ د کاکړ نیکزوی د پښتنو له پخوانو یو شاعرانو څخه ده چې د پټې خزانې مؤلف د احوال او اشعار د شیخ بستان بړیڅ له بستان یولیا څخه رانقل کوي. دی وایي چې شیخ تیمن د کاکړو له سیمې یعنی کاکړستان څخه د غور خواته ولاړ او هلته میشت شو، چې اولاده یې اوس هم په غور کې شته او په تیمنی قبیلې پورې اړه لري. په خپله تیمن زاهد او عابد سړی و، کله کله به له غوره ګوب ته تلو او د خپل پلار کاکړ لیدنه به یې کوله. په غور کې دی په کوچران کې اوسېده چې د غور جنوبی برخه ده او د زمینداور شمالي شرقي خواته پرته ده، او مورخانو هم کوجران یا کوجران لیکلی دی. د بستان یولیا په روایت کې چې پټي خزانې را نقل کړی دی، شیخ تیمن کاکړ د علاؤالدین خان حسین سام معاصر و چې د دې پاچا د سلطنت وخت 1550 حدودو کې دی او د همدغه پاچا په عصر کې په کوجران کې وفات شوی دی. د پټي خزاني مولف وایي چې زما پلار داود خان په بستان یولیا کې د شیخ تیمن دغه شعر لوستلی وو او ما له خپل پلار واورېده چې دا شعر په پښتو قدیمو اشعارو کې ښه عشقي نښه ده. د وزن، الفاظو او کلماتو له پلوه خالص او سوچا پښتو شعر ګڼل شي. شعر یې په دې ډول دی: گهیز رڼا دلمر خپره سوا، گهیز رڼا دلمر خپره سوا، زما پر کور د ویر ناره سوا، د بیلتون ورځ توره تیاره سوا، غږ سو ناڅاپه چې بیلتون راغی. زړه مې له دې ویرنې شین دی، زړه مې له دې ویرنې شین دی، په ژړا ژاړم څه ناورین دی، زرغون له اوښو مې سادین دی، په نول نولېږم چې ناخون راغی. نه به بیا یم، نه به بیا راسی، نه به تیاره شپه زما رڼا سي، نه به بیا یم، نه به بیا راسی، نه به تیاره شپه زما رڼا سي، نه به شاهی راته پخلا سي، بیلیږي پیرې اوس ته یون راغی. د څښتن پار دی چې هیر مې نه کړي، اغلی مخ چې په یا نه کړي، اوربل دې پریښوی واته کړي، پر ما د بل ور کړاوند راغی، پر ما د بل ور کړاوند راغی. شعر د پیغام او مفکورې تر څنګ هغه نازک او عاطفي تړون دی چې په احساساتو ژر تاثیر کوي. په ورېښمین خیال کې یو شاعر سرتیری د جنگ په سره میدان کې خپلې شیرینې ته لیک لیکي. یو عسکر د جنگ په سره میدان کې خپل محبوبې ته دا لیک لیکلی. یو عسکر د جنگ په سره میدان کې خپل محبوبې ته دا لیک لیکلی: زما خوږې محبوبې، پوره څلور میاشتې شوې چې مې په خوب نه راځي، ډېره موده وشوه چې له تانه لرې یم. زما خوږې محبوبې، پوره څلور میاشتې شوې چې مې په خوب نه راځي، ډېره موده وشوه چې له تانه لرې یم. نه دې احوال راځي، نه دې خبرې اورم، نه مې تپوس کوي، نه دې سندرې اورم، نه مې تپوس کوي، نه دې سندرې اورم. مخکې به ژر ژر راتلم، خدا ځل وځنډېدم او قومندان صاحب هم غوسه ښکاري. خدا ځل وځنډېدم او قومندان صاحب هم غوسه ښکاري. ویل یې چې دوه میاشتې به نور دلته یو تر څو چې جنګ وګټو. خو ته تشویش مه کوه، خو ته تشویش مه کوه، شته د وسله دلته یو، په حوصله دلته یو او جنګ به هم وګټو. زما خوږې محبوبې، زما خوږې محبوبې، څلور میاشتو ماش مې هم راغلی، ټولې روپۍ مې دې ساتلې جیب کې، یوازې سل افغانۍ مې مصرف کړي ورنه. زما خوږې محبوبې، څلور میاشتو ماش مې هم راغلی، ټولې روپۍ مې دې ساتلې جیب کې، یوازې سل افغانۍ مې مصرف کړي ورنه. او په هغو باندې مې ځان ته بیرغ خسته، نو چې کله درغلم
نو چې کله درغ لما د قرضدار او هر پیغور بخلاص کړو د ګلالۍ ټوړې ټول پور بخلاص کړو رښتیا به څنګه ده رښتیا ابی څنګه ده زما سلام پر وایا وای چې زر رازما او بیخی روغ جوړیما کچنه حالت څنګه ده کچنه حالت څنګه ده په سر کلی دی ورته چرک حلال کړ ګور سختی مکوا زموږ خو یو زوی دی خوږی ډیر پام پکوا او دادا ته وایه چې جماعت ته وړي غوټۍ خورکۍ څنګه ده غوټۍ خورکۍ څنګه ده زما له خوا یې ښکل کړه او ورته وایه چې